السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم په دغه خبری مجله کې له خوست اول راپور لرو هلته نن په موټر بم برید او تر هغه وروسته په نښتو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي او د ملکیانو په شمول 15 تنه نور ټپیان دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
په خوست کې لس بریدګر ووژل شول یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي او په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست ښار په جنوب کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې د وسلوالو برید د چارواکو په وینا د ترهګرو له وشلو سره پای ته ورسید د خوست امنیه قمندان غلام داود ترخیل وویل
نوکه لاس کا سانو د درې ځان د تم سګارو په وکه سره جسدونه الته پراته ته څه کوي چې په پسته دی مونږ د مطبوعاتو نه واخلې او په دې ماته خاطر څنګه کوشنه نو وضعیت نورمال ده
دا حمله نن سهار لمانځه مهال پیل شو او د ماسپښین تر درې نیمو بجو دوام وکړ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د کابل په ښار کې چاودنې درې تنه وشلې د کابل امنیه قمانداني وایي د 11 بجو خواته د ښار د لسمې امنیتي حوزې اړوند د سرای چقورک په سیمه کې پر یوه سراچه موټر وصل شوی مقناطیسي ماین چاودنه کړې چې درې تنه یې وشلې او لس نورې ټپیان کړې دي د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی د بادغیس ته چارواکو په وینا ناپیژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیه قمانداني د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي ووشه د بادغیس ولی حسام الدین شمس وی د پیشنن سار د بادغیس په مرکز قلاینه او کې وشوه د ولی په وینا بریټ کوون کې چې پر موټر سایکل سپاره ولسی می تشتیدلې دي چا د پیش مسولیت نه منلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وای چې د ملکیانو تلفات د سش کال په نهو میاشتو کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوي یوناما نن په خپل راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې 2000 سل ملکیان وژل شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤل فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوب لکې کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېلغاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلی دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤول بلل کېږي د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 113 ډېر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پیښې په ځای کې رسنیو ته د بریټ کوونکو پاړه وویل
فیلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته د نننې جماعت ته ورننوتلې وو او یو بیګ یې خودلې وو او دا غی روستو چاودنه شوی و د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلې وو
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع زبیره یو شمیر زده کوونکي طالبان د مدرسې ترڅنګ جمعان ته لاړل چې هلته زده کړې وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي یو شمیر افغانان دي کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي دي د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې د آذربایجان د ډزو پر مهال یو شمیر ملکیان وژل شوي او یو شمیر ټپیان شوي دي بل لور ته د آذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې له یوې میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یکشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړیتوب وشو چک جمهوریت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړه کړې سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 15 بجو ګرځبندي شوي دا بندیز به د نومبر تر 3 ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
Заказывай се мал обходни продаи в провозовнах.
Валу плорензио кеба да якшамбе по ураз плор бандви а по нур уразо кеба ла душамбе тер шамбе да шпе ла ту баджу да сахар тер пинзу баджу пера плор бандви.
په چک جمهوریت کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نږدې 2,000 ته رسیدلی دی. او روسي خبر ده چې د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سن رایزر حیدرآباد له ډیلی کیپیټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په 19 په متحد عربي اماراتو کې پیل شو او د نومبر تر 10 به دوام وکړي. البته یادونه وکړم چې نننۍ لوبه د افغانستان په وخت په 6:30 بجو با عربی متحد اماراتو کی پیلیش.
در افغانستان در چولوی و خرنو در هوا در حالاتو اوراندوینا.
کابل اسمان وریز در تودوخی الوڑ درجه 21.1، هرات اسمان شین در تودوخی الوڑ درجه 15.1، کندهار که به هم اسمان شین بی در تودوخی الوڑ درجه 20.6، پک مزار شریف اسمان زایزای وریز در تودوخی الوڑ درجه 22.8، او جلال آباد اسمان شین در تودوخی الوڑ درجه 22.4.
خبرونه مو اوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات خبرونه په ویب سایت باندې پراته دي، azadiradio.com ادرس ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په خوست کې نن یو موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته د افغان پوځیانو او وسلوال مخالفینو ترمنځ نښته وشوه. په نننۍ پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه دي او 15 نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد او افغان افسر شاهد الله وایي
14 سهار لمانځه د جوجې کېدلو په همدغه مهال کې وشوله. دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګېده، بیا نور په مونږ کوټه راکېناستله. جنګ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاورو لاندې ومه.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرف یونا فرایزر وایي سره له دې چې د ملکیانو تلفات 10% کم شوي، خو دا بیا هم اندېښمنه ده.
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګزوب لکه کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې افغان محصلین وایي مدد معاش نه ورکول کیږي او یا کم ده.
که احیانا زمونږ د مدد معاش ستونزه حل نشوه، نو موږ استادان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
په پېښور کې درنې چاودنې لسګونه خلکو ته مرګوب لاړولې.
دلته چې زر ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچیانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا یې وړل.
رازو لمړی مطلب ته. نن په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو په قطعه باندې یو موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته د بریدګرو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. نښته شاوخوا 9 ساعته روانه وه چې په نتیجه کې د شپږ افغان امنیتي ځواکونه افسران ووژل شول او پکې 15 نور ټپیان شول. افغان چارواکي وایي 10 بریدګر هم وژلي دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې نور جزئیات راکوي.
د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قمندان ملپاسوال غلام داود ترخیل رسنیو ته راڅرګند شو او ایدی پر تباتی اعداد و ارقام رو اندی کرد.
لست کمشپک ده سهار دره موتر سید نویت ده موتر ماده و معلوم دره هم موتر سید ورسون را رسیدی و وقتی وی با موتر رو وقتی سراغ را تاسی بینی سه نمانگ ده خاص قطعه بانگی دیوال پر زنن و انفری امتحار بار کرد. نو که لست که سانو سو دره زنن ده تن فجار رو بیر و کسا جسدونی هلتا پراتی تاسی کواسی بیر پستای دیمانگ ده مدبات نواخ لی پراتی هم آتو خاتم سن کن وسیله نوازیت نرمال ده.
دا برید 9.5 ساعت ورسته، یعنی از سهار نږدې 6 بجې پیل شوی و او په 9:30 بجو باندې پای ته ورسېده. سره له دې چې د ورځې په جریان کې پوره اعداد و ارقام نه و، ځکه هلته لاریم اکثر امنیتي ځواکونو تللی وي او مشکل هم و چې له هغه ځای نه تلفات را وباسي. په هر ترتیب اوس چې برید ختم شوی، امنیه قمندان وویل چې دا ټول بریدګر چې و 10 کسان و، په دې کې 3 موټر بمونه وو چې یو موټر بم اول موټر بم وتوانېده چې انفجار وکړي، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل. او هغوی ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه اوه نور پلی بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللي دي. په دې بریدونو کې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي. خاص په دې ځواکونه چې دي دا سرتیری نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې پنځه منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطع افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې داسې کسان هم وو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکاره کېدل، ولې ټپونه یې ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا ثبت و راجسته شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفر وو، خو چې په دې کې 9 تنه ملکي وګړي وو. ولایتي روغتون سرطبیب غرمه مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې کې 2 تنه وخیم دي او باقي نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب بیا نورو کسانو وویل چې نه، دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا 3 تنه دي.
د ازادي او مشال خبريالو لخوستې لمونږ سره خبرې کولې، ورستي جزئیات راکړل. د همدغه نننۍ حمله دوایني شاهدان چې یو افغان امنیتي افسر شاهد الله دی او بل هم د زنګړو پولیسو د قتی مخته یو دکاندار دی مسعود، په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل.
14 سهار مانځه د جوجګیدلو په همدغه محل کې وشوله. دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګیده، بیا نور په مونږ کوټه را کېناستله. جنگ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاورو لاندې وم او هیڅ مې د وسه نه کېده، خپل وسه دغه مې ټول وګه خو شی نه کېده. اوس له خاورو راوتلم، سبا بیا په سنګر کې جنګېږم، سبا بیا ستاسو په مقابل کې ولاړ یم. هر څوک چې د افغان ولس په خلاف باندې جنگ کوي دا مسلمانان نه پرېږدي، دا هیواد نه پرېږدي. موږ د هغې په خلاف باندې راوتلي یو جنګېږو.
نوم مې مسعود دی، لوګر ولایت یم. کته خاص نه مخه مخ هوټل د سولو پارک ولاته گئی زلمندو ته تر سوچ چې دا اول دراز و تر سوچ نور چې دا اپوز نه شیشه را باندې وګرځیدا بس شیشه لون دی هم سمره دا نور ملګری مرو غي شیشه لون نه وبس بیا ولاته اوس و تا بیا اسکار و امبولانس یو چوند دی تر سوانه.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
اوس مې په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نه سمون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې تیر 9 میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلی دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې 1.5% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارس ځمکنیو جګړو کی کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز د ملکی مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 10% داعش وسله والو او د غراز د 10% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یوناما کې د بشری حقوقو د برخي مسولی فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي،
د موږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګزوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غونډه کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 1.5% ماشومان او 10% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکنۍ جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي، خو د دې وزارت ویان طارق قاریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خودم میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاڼې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هېواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هېواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی او ادعا کړې چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هېواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. په ایران کې د ډاکټورا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي که د دوی د مدد معاش اندازه زیاته نشي، نو مجبور دي چې په تهران کې د افغان سفارت مخته د اعتصاب په پار باندې خیمې ودروي. دوی وایي چې د میاشتنۍ مدد معاش ډیر کم دی او هیڅ گزاره نه پرې کیږي. د افغانستان مالی وزارت دوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې د شاوخوا 500 افغان محصلینو لپاره د مدد معاش ستونزه به په یوه اونۍ کې حل کړي، خو محصلینو یو وار بیا ویلي چې د دوی پیسې لا نه دي زیاتې شوي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
په ایران کې یو شمېر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سویو شکایتونو ته رسېدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کېدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن د دې ډلې یو شمېر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی په استازولي محمد نسیم فیروزي ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که ورسره مرسته کېدونکي پیسې ورونه رسېږي، په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر وړاندې د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه، نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع بم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کونه وایي.
د مالی وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر یوې اونۍ بعد د زده کړیالانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه یې څو ځله لیکونه اړوندو ادارو ته استولي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړیالانو نوملړ چې په ایران کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي وروستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړیالانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یک کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري، ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي. موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو، ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوس مهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسترۍ او دکتورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. خو دوی وایي له 1990 کال راهیسې هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کومې چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. له دې وړاندې هم په ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي، خو څوک یې مرستې ته نه دي رسېدلي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن په پیښور کې په یو مدرسه کې درنه چاودنه شوې ده. د ورستیو جزئیاتو لمخې هلته 9 کسان وژل شوي او تر 113 نور زیات ټپیان دي. دا چې پیښه چیرته شوې د ازادي او مشال رادیو خبريال غلام غوث له پیښور پرې راپور لري.
پیخه نن سهر د اتو بجو وروستو هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعې زوبیریه زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جومات ودانۍ ته راغلل او د خپلو درسونو پیل کولو نه پس دغلته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې د دغه جومات خادم دی د پیخې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو لسنیم سو کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي. نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشول او خو طالبان لګ راغلو دون ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسه خو شاته ده. نو الته ځای کیږي نو دلته مونږ ول دا ځای ور کړی دی او دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټیکټرو کې او په دا چنچانو کې داخله کو رسولو. نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن بیا ویوړل.
د پیخې په ځای کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرامو پورې چاودونکي مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کې ځای په ځای کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبریالانو سره د پیخې په ځای کې په خبرو اترو کې وویل فی الحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیگ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداری ورکړې وو او د وړاندې نه د پیښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو. خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پیښه به رامخې ته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پیښور کې د شوې د پیښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خپګان څرګندونه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پر لپسې توګه لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر سټیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن ووهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. لدې سره جوخت په دو اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوي وو. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرېدو شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی وو په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخه یې له ایراني رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلي پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګري هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بې بنسټه بللې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
د اکتوبر 8 د سمی او بصری میراثونو د ساتنې لنړیواله ورځ سره سم ده، خو آیا افغانستان دغه میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنگ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د لمنځتلو د اندېښنو له کبله چارواکو د هغو د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تیره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دیني او دودیزو بندیزونو، څلویښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15,000 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15,000 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
کرمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1380 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې. د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډه ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوې اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لکسلرې واټن څخه اخیستل شوې او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
په هماغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیرخان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نسي. نو په هماغه کلونو کې وساتل شو.
له دې سره سره طالبانو د خپل واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخی پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28 د سامي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي.
مننه چې خبری مجله مو واورېده. بل پروګرام زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر از شما و سلام به شما.